احمد شبريم هرکلی موکوم. په کندهار کې د رویټرز اژانس خبریال پر وشلو د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو یو ځل بیا پر جګړهمارو شغ وکړ چې د خبریال ژوند ته پام وکړي.
خبریال کوشش کوي چې د سیمې واقعي انځور تر ولسونو او خلکو ورورسوي.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د ولسمشر غني څرګندونې هم لرو چې پر اسلام آباد یې شغ وکړ چې د سولې هڅې وکړي. د پاکستان سر ریاست بیا د تاشکند په غونډه کې وویل چې پاکستان تر بل هر هیواد د افغانستان په خاطر اغیزمن شوی. د ولسمشر د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د عامه اړیکو د دفتر مسؤول رضوان مراد وایي
پاکستان کله منلی دی چې په افغانستان کې مداخله کوي.
په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
ولسمشر غنی وایي د پاکستاني اتباعو په ګډون لس زره بهرنیو جګړه مارو افغانستان ته مخه کړې ده. د کاپیسا د والي مرستیالو وژل شو. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر سلو واوښت. د افغانستان ولسمشر وایي د استخباراتي اطلاعاتو له مخې په تېره یوه میاشت کې څه باندې لس زره پاکستاني او د نورو هیوادونو جګړه مارو افغانستان ته مخه کړې ده. محمد اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د روان کانفرنس په دویمه ورځ وویل د معتبر اسنادو له مخې طالبانو له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې شاوخوا لس زره افراطي جنګیالیو له پاکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته مخه کړې ده. ځینې نړیوال تروریستي سازمانونه د دوی ملاتړ کوي.
ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل او ویل چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ څخه په استفاده لا هم دغه ډله جدي مذاکرو ته نه ده حاضر کړي. عمران خان په خپل وینا کې ویل چې اسلام آباد به تر وسه وسه مذاکرو ته د طالبانو په هڅولو کې همکاري وکړي. د کاپیسا امنیه قمندانۍ تاییدوي چې د والي مرستیال له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د والي مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن تواب په نجراب ولسوالۍ کې له طالبانو سره نن په جګړه کې وژل سوی. ښاغلي شورش زیاته کړه چې د والي مرستیال د امنیتي ځواکونو د کتنې لپاره د نجراب ولسوالۍ درای افغانیه سیمې ته تللی و. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ازادي راډیو خبریال وایي په درای افغانیه کې له تېرې شپې د دولتیز وکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د وهې ته روان سو. ښاغلي عبدالله تر دې سفر مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وویل دا ټول شموله هیئت دی چې له بشپړ صلاحیت سره د دولت په استازیتوب روانېږي. په دغه هیئت کې ځینې شامل کسان دي: د سولې عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سادت نادری او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم. د اصل کې د چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنی روانې دي او ورسره په افغانستان کې د جګړې شدت زیات شوی دی. رویټرز خبری اجنس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست دانش صدیقی د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه خبریال په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه د راپور ورکولو لپاره هلته تللی و. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اجانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبری پوشش په موخه باندې راغلی و، سار پر اته بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوشش ترلاسه کوي. د وسلوالو مخالفینو له لورې شهید شوی دی.
د رویټرز اجانس رئیس مایکل فرایدنبرګ په کندهار کې له چارواکو د دې پیښې په اړه سمدلاسه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. صدیقي د رویټرز د فوټوګرافي له ډلې غړو و چې په 2013 میلادي کال کې د پولیتزر جایزه هم ګټلې وه. د کرکټ نړیوال شورا د شلو اوورونو د نړیوال جام لوبو ګروپونه اعلان کړل. افغانستان له پاکستان، هند او نیوزیلند سره په الف ګروپ کې او په بی ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویست انډیز یو ځای سوي دي. د بنګلاديش او سریلانکا په ګډون اته لوبډلې بیا په دوو ګروپونو کې شامل دي چې یوازې دوه لوبډلې بیا الف او بی ګروپونو ته لاره پیدا کوي. ټاکل شوی و چې دغه نړیوال جام د هند په کوربتو په هند کې وسي، خو د کورونا اوباله کبله دغه لوبې فارس خلیج ته لیږدېدلې او تمه ده چې د اکتوبر له 12 د نوامبر تر 14 په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره شي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کابله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. چارواکي وایي چې تر 1300 ډېر کسان تري تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهېدل کم اهمیته نسو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
دغو سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ کړل. د بیلاروس امنیتیز وکونو د آزادی اروپا آزادی راډیو د ژورنالیستانو په ګډون د څو آزادو خبرلونو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه منسک کې د آزادی راډیو د دفتر دروازې ماتې کړې او وردننه سول. د بیلاروس د خبرلونو ټولنې نن ویل چې یو ور بیا په 900 مواردو کې پر ژورنالیستانو حمله شوي دي. راپورونه وایي امنیتیز وکونو د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبرلونو اعلی روژ لوویچ او ویلیانس ژدان کو کورونا تلاشی کړي او روجی لووی چې لزان سره به ولې دي. دغه اقدام د خبرلانو د ټاکولو یو هڅه ګڼل شوی ده. او یو روسي البته چې لنونو سو زیاته سورلی سره ل درکبه پیدا شوی او راپورونه وایي چې تر استراری ناستي ورسته ټوله عمله او سورلی ژغورل شوی ده. د سایبریا د تومسک شروکو او د هوایي چلند فدرال ادارې یو چارواکی نن ویلي چې البته کنن تر الوتنې ل درکبه چې 2 ساعت ورسته بیرته پیدا شو. د سیلابونم هوایي کمپنی چې دغه الوتکه مربوطه ویلي چې ټوله عمله او سورلوی تومسک ښار ته نږدې له استراری ناستي ورسته ژغورل شوی.
دا ساجر ورو ما شمنی خبری مجله په منځني سپد ولس شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. احمد شبریم ستاسو کوربه. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز اژانس له فوټو ژورنالیست سره د کمانډو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یوداما د امریکا شارش د افیر او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال دانش صدیقي وژل غندلی دي. جزئیات پرې راپور کړي.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وایي د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوښښ په موخه باندې راغلی و، اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمند و، هغه موږ مطلق اندو د رویټرز خبري اژانس کارمند په کابل کې سار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبري پوښښ تر لاسه کوي. د وسلوال مخالفین له لوري شهید شوی دي.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبریال سره د کومنډوز باکونو عملیاتي مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دي. د سرچینې په وینا پیښه دقیقا د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنځته شوې او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې په نشه شوي او وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یوناما د امریکا سفارت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال وژل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمیع غیرتمل یو ځل بیا د جګړې لشکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غوښتنه کوو چې په دغه اساس شرایط کې د خبریال لیږل لومړی خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکیلو غاړو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدی چیر خبریال پیژني، په داسې حال کې چې خبریال خپل لباس او زغره هم چې خبریالی پر لیکلی و یا مطبوعات پر لیکلی و هغه ماغوست یو لدوی مخشتنه داده چې په دغه جنگي حالات کې د خبریال ژوند ته توجه کې خبریال سیمې څخه د بے پری خبر چمتو کول لپاره ساحیت ته کوشش کوي چې د سیمې واقعي انزور ترول سن او خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راهیسې جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنی ول لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سوي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار ښار د شپږمې، اوومې، اتمې، نهمې او پنځلسمې اوضې څخه د جګړو له امله څلور مړي او پنځه دېرش زخمیان وړل سوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دېرش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې جګړې روانې دي چې له امله یې شاوخوا پنځه زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سوي او د ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یوه تازه پرېکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له نهه بجو بیا د سهار تر پنځو بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دغه ډله د خبرو له لارې د روانې کشالۍ حل ته غاړه کېږدي. افغان ولسمشر په تاشکند کې یوې نړیوالې غونډې کې د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولی د زور له لارې واک ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډې ته خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبانو مقابلې ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبره کې هم پاکستان ژمنه کړې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضروي، خو طالبان اوس د خبرو پر ځای غواړي د جګړې له لارې واک ترلاسه کړي.
موږ د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوه سي چې د وړاندې تګ او همداراز د رواني کشالۍ یوازینۍ حل لاره له سیاسي لارې کېدای سي. نو له همدې کبله په طالبانو غږ کوو چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل سي، جګړې او ویجاړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
جمهور رئیس د خپلې وینا په یو برخه کې وویل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په تیرې یوه میاشت کې لس زره جنګیالي د جګړې لپاره له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. هغه همدارس د پاکستان اړیکو ته په اشاره سره وویل که څه هم پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ خبره رد کړي، خو اوس شواهد دا ښیي چې دوی په خاوره کې وسلوال پټنځایونه لري. افغان ولسمشر ته مو وښوده چې افغان ځواکونه کولی شي روان حالت کابو کړي.
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې له مخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د ازبکستان د منځنۍ او لویدیځې آسیا د سیمه ییز اتصال په نړیوال کانفرنس کې د هند، امریکا او د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جمهور رئیس نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره لیدلی او دواړو خواوو په مهمو مسایلو خبرې کړي.
بلور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوال کانفرنس ته د خبرو پر مهال نن وویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان اثر پرې باسي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریالي ملیحې امیرزاده په راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان ویلي چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستو کې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي. عمران خان د جولای په شپاړسمه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د سیمه ییز اتصال او موکو په نوم په نړیوال کانفرنس کې د وینا پر وخت د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستو څرګندونو په جواب کې ویل چې په افغانستان کې له ناکرارۍ تر ټولو زیات پاکستان متاثره شوی دی.
ولسمشر غنی زدا ویل غواړم چې په افغانستان کې لشکړې نه بعد تر ټولو زیات متاثر هیواد پاکستان وي. د دغه شخړې په نتیجه کې په پاکستان کې تر اویا زره کسان مړه شول. شخړه زیاتېدل به هغه اخیری کار وي چې پاکستان به یې غواړي. زه په یقین سره وایم چې طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستو کې هیڅ کوم هیواد تر پاکستان زیات کوششونه نه دي کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دغه نړیواله غونډه کې ګډون کوي. نوموړي د مې په سوارلسمه له جرمن مجلې د شپیګل سره په مرکه کې په مستقیم ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړو. اشرف غنی ویلي چې طالبانو ته په پاکستان کې لوجستیکی او مالی مرستې ملاویږي او برتیانې هم هغلته کیږي. نوموړي ویلي چې طالبان هلته د کوټه شورا، میرامشاه شورا او پېښور شورا په نوم موجود دي، له هلته نه پریکړه کوي او د پاکستان له ریاست سره ژور تعلقات لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا سجی رادیو د دې خبري مجلې په پیل کې مو دا خبر درلود او بیا مو وروسته دا راپور درلود چې د رویټرز آژانس یو خبریال دانش صدیقین په کندهار کې وشل شوی دی. له کابل د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول معاید هاشمي په ټلیفون را سره دی. دوی ته ښه راغلاست وایم هاشمي صاحب. د دې پیښې په اړه ستاسو د کمیټې نظر څه دی؟
شیبر صاحب، تاسو ته آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. متاسفانه چې نن د سپین بولدک په جګړه کې د رویټرز خبری اجانس یو کامرامین دانش صدیقی وژل شوی دی په سپین بولدک کې. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې په شته تاوتریخوالي باندې موږ سخت خواشین یو، خفه یو. دا چې په مجموع کې په ټوله هېواد کې دغسې سختي جګړې وژنې روانې دي، ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي، د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي، چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواک سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کمی ساحې لاندې کوي، هغوی سقوط کوي، فعالیت یې درول کېږي. په دغه لحاظ ته موږ ژور خواشینی لرو، اندېښنه لرو. او غږ موږ دا په نړیوالې ټولنې باندې د جګړې په ښکېلو خواو باندې موږ غږ ده چې هغوی د رسنۍ کارکوونکي او رسنۍ خوندي د دې ترڅنګ دي، د دې ترڅنګ دي هغوی ډېره هڅه وکړي چې د ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي.
هاشمي صاحب، په دې تیر یو کال کې چې کوم خبریالان وژل شوی دي، د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون د خبریالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکې له خوا وغواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوې، بل ګام باید څه واخیستل شي؟
شګر صاحب محترم، موږ بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې ده او پاملرنه ده شي. متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاقو باندې پوهېږي او نه هم مقابل لورې دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې موږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې، راجستنو کې، ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لورې هم ډېر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي. که دولت څېړنه نه کوي، عاملین نه نیسي، مخالف لورې چې دا هغوی یوازې د ادعا پر ادولو باندې چې دا کار موږ نه در کړی. په داسې حال کې چې موږ هم حیران پاتې یو، د ژورنالیستانو وژنې څوک، د دوی ته مشکلات څوک جوړوي، ستونزې څوک جوړوي. د هغې نه وروسته بیا موږ غږ په نړیواله ټولنه باندې، د ملګرو ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، د وو باندې موږ غږ کړی وو، د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې موږ غږ کړی وو، په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړو لورو باندې تر څو د ژورنالیستانو ژوند خوندي شي.
هاشمي صاحب، د دانش صدیقي د وژلو په ارتباط، آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیشه کې که څوک د دې قتل مسولیت نه اخلي چې بی پرې تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې دسې غوښتنه د افغانستان د خبریالانو ټولنې لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کار ترسره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقی په رابطه باندې، بلکې موږ د ټولو شهید شو وژل شو افغان ژورنالیستانو په رابطه باندې هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغوی د بې پرې څېړنې وکړي په دغه رابطه باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنان وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیوالې ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي او یوازې په اعلامیې باندې هغوی هم اکتفا کړې ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
هاشمي صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
د ازادي رادیو ماشمنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
له جګړو به د سولې هڅې ته مخه کړو. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د یو پلاوي په مشرۍ له کابله دوحې ته روان شو. د پلاوی له سفر وړاندې شغلی عبدالله د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوحې ته روان دی. طالبان مخکې پلازمینې دوحې ته د دغه پلاوی د سفر هرکلی کړی دی. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوی کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلی، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر له پیل وړاندې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم د دغه پلاوي غړي دي، خو نومونه یې وانخیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوهې ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ دا پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزی صاحب هم د دې پلاوي ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی، بلکې اوس میر میرمن او دینی عالمان هم د دې پلاوی غړي دي چې مونږ په استازولۍ خبرې وکړې.
خاغلی عبدالله وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله زرګونه افغانانو ته زیان رسېدلی او اړتیا ده چې د جګړې په اوسني اوج کې دا پلاوی دوهې ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خاغلی عبدالله هیله وښوده چې د دغه پلاوي سفر به ښې پایلې ولري. ټاکل شوی وه چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دغه پلاوي په ترکیب کې دوهې ته ولاړ شي، خو نوموړي د نامعلومو دلایلو له امله له دې سفره ډډه وکړه، خو د کابل په هوایي ډګر کې له یاد پلاوي ملاتړ اعلان کړو. خاغلی کرزی هم وویل چې دا پلاوی پیاوړی او باصلاحیته دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي وو چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوهې ته دغه پلاوی د سفر هرکلی کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې بیا پیل شوي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي، دوی خبرو کولو ته تیار دي. دا پلاوی داسې مهال دوهې ته سفر کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیستی او له بېلابېلو ولایتونو نه هره ورځ د پراخه جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ناسمه بللې ده. ښاغلی صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې ته د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی صالح دا هم لیکلي وو چې د پاکستان هوایي ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د امرالله صالح وروستۍ او څرګندونه ته د پاکستان غبرګون. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې تازه اعلامیه کې د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې دغه ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې چې نن جمعه خپره شوې راغلي، اوس باید ټول په یو قوت سره د یو سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان هوایي ځواک ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی صالح په یو جلا ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه یې اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړي دي. د امرالله صالح ویان رضوان مراد په ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دغه ډول اعلامیو سره نشي کولای د داسې کړنو څخه ځان ته براءت ورکړي.
افغانستان هوایي ځواک ته د پاکستان د هوایي ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه هیڅ الوتکو ته چې غوښتلې په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستاني ملیشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غږ او دغه ثبت شوي پیغامونه شته دي. اما دوهمه خبره دا ده چې پاکستان ردولو مسئله ده، نو پاکستان کله منلې ده چې په افغانستان کې مداخله کوي؟ دا لومړی ځل نه دی. پاکستان رد هیڅکله د افغانستان د خلکو د نړۍ لپاره نور اعتبار وړ نه دی.
ښاغلی مراد وای پاکستان د طالبانو ملاتړی هیواد او د دې ثبوت له ټولې نړۍ سره شته، خو په دې اساسو شرایطو کې د دوو ملکونو ترمنځ دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي او آیا د سولې پروسه زیانمنولی شي؟ سیاسي کارپو داود مایار:
نړیوال مسئله کې مسلکی عملو کی د دې لپاره چې عامه افکار د خپل حریف مقابل کې منفی کی، یعنی دین ابزاری استفاده ونه کی د وضعیت نکته. د افغانستان دغه وضعیت څه شه دلته باید کوشش دی صلح د پاره وشي، نه کوشش نه د لپاره تلاش وشي چې دلته تقابل رامنځته شي.
دا ناندری په داسې حال کې رامنځته شوې چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ چې له پاکستان سره یو له مهمو سوداګریزو بندرونو شمېرل کېږي ونیوله. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې سپین بولدک ولسوالۍ اوس د طالبانو په واک کې ده، خو هغه زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې د بیرته نیول کېدو لپاره نن عملیات پیل کړي.
پاکستان وایي چې د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداری نه دی ورکړی چې په سپین بولدک کې د طالبانو پر ضد برید وکړي، خو افغان دولت دا خبره ردوي. د سپین بولدک په اړه ضد او نقیز راپورونه خپاره شوي دي. طالبان وایي چې دا ولسوالي لا هم له دوی سره ده، او یو شمېر سرچینې د دې پخلی کوي چې دا ولسوالي بیرته افغان دولت نیولې ده، خو تر دې دمه دا خبر ازادي راډیو نشي تاییدولی چې دا ولسوالي له چا سره ده.
تاسو ل پیغامونو
خبرې کوم دغه تفسیر د برکت تفسیر چې جوړوي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی سره د جوړي نو ما سره په دې نه خاصه چې دا د امریکا روان لري او دا یو تختما چې دی چې پښتو ژبه مرنه ژبه په اسلامي اسلامي ریاستو کې او ځکه چې تاجک یا زاره ما د کومه چې دا غټه تختما د افغانستان کې چکیږي هم باید دولت دې د پاملرنه نه کوي باید دا تورې خو نه ستو پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام
د نیر هر ولایت لالپور ولسوالۍ د نوځي کله ګلدین چای سره پرماسمه زمونږ درسان ځای چې زمونږ لالپور په ساحه کې یا ختی سیمه یا د پاکستان سره ختی سیمه د تبروس کلی لیکوالان غړي دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې د خلکو له کومي ورته ولې د دې کا په سر باندې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي ځتی او فکر یا شاین نه ځینې په دې تاسو کول څه کې به تاسو ولا کوئ دا د وړي موسم دی دا ختی سیمه دی د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیره تلکه په پاکستان کې چې په ساتي کومه ګرمۍ ده دا څنګه دی د لور له سره کې ګرمۍ دی زیاته ده هغه نه د سولر په تاسو ولګیدل نه د بیتانو په تاسو ولګیدل نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په تاسو باندې لګیدل برازیل کل کی دی پارٹی د کی دی خپل تنخواګان زمون کوم باندې خلک اخلي غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په څنګه کو نه راغلي دی په افغانستان کومه کومه کو نه وښول خو غریب په اتحاد ونر وسلام ګل دی څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې نور مشتاق ټول وایستو والا نه نوتلې دي چاته زاینه د ورخلې مې ورخی سول وای شتونه دي ډیر موږ د دولت صدا خوایسته چې دا په لټنه وکی په زابل کې ډیر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولای شي وای شتونه لري په دغه ملکی ادارو کې د کار وکړي د صحت وخت کې د موشتات د کده کنور بخښنه د ټول غریب ګرځي وری شو بیا تار ورځو خو چې اجازه نه دا ورېدلې. والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له همدې سره د ازادي راډیو د ماشومنی خبری مجلې ورسیو شیبو ته رسیدلی یو. په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه او د سولې په بهیر کې د سمینه همکاري په تور تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا وویل چې اسلام آباد تر خپل وسه د افغان سولې په بهیر کې مرستې کړې دي او هڅې کړې دي. د دې خبری مجلې په پاتې شیبو کې په خوست کې لې وطن سره د ژوند رنگونه په پروګرام کې شفیدلې.
د ژوند رنگونه
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم. زه خپل یو خوده شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چونځم کور یو اطرافي ساحه کې دا موجود دي فارمونه باندې ما کار شروع کړی دی هغه کارونه زما.
bale د چرګانو مړزان نم یادونه وکړه دل کوم ځای راوړی فارم ته څه رقم
چرګان خو موږ نمایندګیان لرو چرګوړي چې دي د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او مخته راوړي موږ بیا ساتو مخ کې رسو او د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو ظرف د ول سرزو کې د څخه بچی راوځي سلوي فرزيغه موږ ساتو بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو او ته د مخکړو خرڅوي
قدرت وایي چې د مړز غوخه او د چرګ غوخه په سپینو غوخه کې حسابي کنه خلک څومره په فایده پیږي او څومره استفاده ترې کوي
کوم خوان چې د مړز په غوخه کې له هغه نور غوخه کې نشته دلته مشکل ده چې خلک ورسره نه بلد دي یا ډیر خلک د دې په اړه کې معلومات نه لري حکومت خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوخې لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي هوټلونو ته
ډېر زیاته مننه خیر
مننه
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.